مشال ریډیو اوریدونکو کو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم او تاسو په دې خبری غړی کې هر کله وایم ل شپږو تر نهو بجو د خبرونه تاسو خبری دي. تاسو ته به بلا بل ریپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره تر اخره پورې وګورئ او ځان د بلا بل حالاتو خبر کړئ. لومړی به د دې خبرونه لومړی د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې درې ورځې مخکې راغلي زلزلې د وژل شو شمیر 2500 ته نږدې شوی دی. په ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو یو پولیس وژلې او دوه نورې ټپیان کړي دي. اسرائیلو نن د غزې پر ترانګې خپلې بمباري زیاتې کړي دي او له زرو زیات بمونه یې غورځولي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان په هرات، بادغیس او فراه ولایتونو کې د 1000 زلزلې ځپلو سره مرستې روانې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د زلزلې وژلو شمیر 2345 ته رسیدلی. تر ټولو ډیره اغیزمنه شوې سیمه د هرات د زندجان ولسوالۍ ده چې 14 کلی په کې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د دې ځای یو اوسیدونکی تنویر علیزی وایي
دلته غذایی موادو کمخت سره مخ دی. خلک اوبه نشته ده، صحي ټیمونه تعداد کم ده، د مړو او زخمیانو شمیر زخته ډیر ده.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو پر نړیوالو غږ کړی چې د زلزلې ځپلو سره دې مرستې تیزې کړي. د روغتیا نړیوالې ادارې د تصویرونو په خپرولو سره خلکو ته د ویانې خواړه او کمپلې ورکړي دي. ځینو ملکونو اعلان کړی دی چې دوی به افغانستان ته بشري مرستې لیږي. د پاکستان نگران حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر ډیورنډ کرښه پروت د بلوچستان په چمن خرګوټي کې قونزلګري پرانیزي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد سگزی د اکتوبر په 9 مشال رډیو ته وویل چې دا قونزلګري په چمن کې سفر کوونکو افغانانو د اسانتیاو برابرولو لپاره ضروری ده. د نوموړي په خبره د پاکستان حکومت فکر کوي چې که د طالبان حکومت دا قونسلګری جوړ کړي نو دواړو خواو ته تلونکو خلکو لپاره به ګټور وي. تر اوسه پورې د طالبان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. اڅکزي زیاته کړه چې د نور پاکستان په شان بالا بلوچستان هم ویزا نه لرونکي افغانان افغانستان ته لیږل کیږي. د پاکستان نگران حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان به د روانې اکتوبر میاشتې تر اخره پورې له خپل ملک وباسي. ملګرو ملتونو پر پاکستان غږ کړی چې هیڅوک دې په زور نه شړي خو اسلام آباد د کډوالو د ایستلو بهیر نه دی ودرولی. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې پولیس او استخباراتي چارواکي وایي د وسلوالو په برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط بیګا مشال رېډیو ته وویل چې وسلوالو د شپې 9 بجې د کلاچی تحصیل په هتاله تھانه د درنو سپکو وسلو برید وکړ او د غزیانی واړه او د دوی په نه وسلوال تر برید وروسته تښتېدلی دي. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې ده. ترکیه د شام په شمال کې د کوردی وسلوالو په مرکزونو بمباری کې د شپږو هدفونو د لمنځوړلو ادعا کړې ده. د ترکیې دفاع وزارت د اکتوبر په 8 وویل چې په دې بمباری کې د تیلو پاکولو هغه مرکز هم ویشتلی چې د وسلوالو په قبضه کې و. وزارت که څه هم ویلي چې ګڼ وسلوالې وژلي خو شمیر یې نه دی ښوولی. وزارت زیاته کړې چې په دې حمله کې د وسلوالو خوندي مرکزونه په بشپړ ډول له منځه وړي دي. د شام چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل نه دی چې ترکیه په شام کې دغسې بریدونه کوي. د رویټرز خبري اژانس تر مخه د ترکیې ځواکونو په تیرو وختونو کې هم د هغو کوردي وسلوالو پر ځایونو بمباري کړې چې انقره یې پر ترکانو د حملو لپاره تورنوي. د رومانیا بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې له اسرائیل څخه په څلورو الوتکو کې د زیارت کوونکو دوه ډلو په ګډون 215 رومانیي وګړي ایستلي دي. دوه الوتکې د رومانیا په تروم ملي شرکت پورې اړه لري او دوی په خصوصي توګه فعالیت په مخ وړي او دغه کسان یې راوستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل نن د غزې پر ترانګه خپلې بمباري لا زیاتې کړې دي. دا لږ وروسته ده چې اسرائیل د حماس ډلې د پوځي او حکومتي وړتیاو د له منځه وړلو اعلان کړی دی. اسرائیلی ځواکونه د هیواد له جنوبي سیمو د حماس وسلوالو ایستلو لپاره په جګړه هم بوخت دي. رپورټونه وایي چې د اسرائیل غاړې ته لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي او دا دومره شمېره ده چې پولیسو کې ساره نه لیدل کیږي. بل پلو په غزه کې هم تر 400 زیات کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. فلسطینی وسلوالو ډلو ادعا کړې چې 130 اسرائیلیان د دوی سره په قبضه کې دي او نیولې دي. دا تر دې مهاله د مشاد رډیو خبرونه. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وغوښیږئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې. هم زموږ خبرونه هم دا وستا سی اوریدل شي. خبرونه مو اوریدل په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اور. د افغانستان په هرات، بادغیس او فراه ولایتونو کې زلزلې درانه زیانونه اړولې دي. الته مرستندویا ادارو کارونه بل کړی خو یو مرستندویا کارکونکي څه ولیدل؟
خلکو صرف یو جو جامع پواڑے کی پہنچے دنوں ہیر سائن دی اور پاتے دیر مشمان پڈاک بند سپیتی روی کرا نہیں پڈاک بند سپیتی روی اوا کرا نہیں کی متذر رسوی ہوئی تہید صورت دس کو کو بت لاس سائن لے
په مومندو کې د څخاک د اوبو د نشټون تر څنګ خلک د کرکلی لپاره هم پوره اوبه نه لري.
څنګه د مجبورې نه بیا باران ته ګورو ځمکې کرو بجلی دوغ نه ټیم لازی چې زه تیغه خپل یو د والا ډیګې د هغه تیړ کوم نو پټی خو لا جدا خبره ده. مونږ جواران کړلی او هغه زمونږ نه ته قشان ته خراب شول وسو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم درته دراوړو او د نړیوال کرکټ کپ په اړه به هم تازه معلومات تاسو په دې غړي کې خبريږي. موږ سره اوسئ. اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبری غړې دا موږ په کې تاسو ته بیل بیل ریپورتونه وړاندې کوو. لومبي ریپورت ورزول لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې واوریدل، د افغانستان په هرات، بادغیس او فراه ولایتونو کې درې ورځې مخکې راغلي زلزلې سخت مالی او ځاني زیانونه اړول دي. تر ټولو ډیر چې کوم ولایت ځپل شوی دی هغه هرات ولایت دی. د هرات ولایت د یو شمېر زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکو وایي دوی ته لومړنۍ مرستې نه دي رسېدلي او خلک له ستونزو سره مخ دي. ځایي خلکو دا هم ویلي دي چې روغتیایي موادو، درملنې اړوند موادو، همداراز زخمیانو ته د وینې او بې کورشو خلکو ته د سرپناه او سخت ضرورت دی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې دوی کوشش کوي چې زلزله ځپلو سره مرستې وشي او ملګرو ملتونو هم پر نړیوالو غږ کړی دی چې نور فنډ دې ورته ورکړل شي، نورې پیسې دې ورکړل شي تر څو دا مرستې په سمه توګه پر مخ ولاړې شي. په دې اړه زموږ د همکارۍ رپورټ اورو.
د هرات ولایت د بیلابیلو زلزله ځپل یو سیمو اوسیدونکي وایي چې د زلزلې له امله دغلته خلک بې کوره شوي دي چې اوس مهال د روغتیايي خوراکي توکو او د سرپنا له ستونزو سره مخ دي. فریدون چې د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د مرستو په اړه یې آزادۍ رادیو ته وویل.
ولسوالۍ زندجان او
په زندجان او انجیل کې تر نن سهار تقریبا 500 کورونه لزمه کې سره ور شوې دي. خلک تر خاورو لاندې دي. تر اوسه یو نفر هم حالت ته مرسته لپاره نه دی تللی.
نو موړای وای د هرات په نورو سیمو کې چې هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوختي دي، تر دې دمه ور سره هیڅ مرسته نه ده شوې. د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکو تنویر علیزی بیا لمرستو کوونکو ادارو غواړي چې زر تر زره خلکو سره مرستې وکړي. د د پټکو د مرستو د نرسیدو له امله به یو بشرین ناورین رامنځته شي.
دلته غذایی موادو کمښت سره مخ دي. خلک اشامیدنی اوبه نشته ده. خلک ډیر له ستونزې سره مخ دي. صحي ټیمونه تعداد کم ده. د مړو او زخمیانو شمیر زخته ډیر ده. نو له ټولو نهادونو او هغه ملي تجارانو له حکومت سره څخه مهیله داده چې د هرات خلکو ته توجه وکړي.
ټپیان دی وینې لکمخت او لمړنۍ روغتیايي اسانتیاو ته هم لدې عمله په سخت لاسرسي پیدا کوي چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره د ټپیانو شمیر زیات دی. د کلی خیریه بنسټ مسؤل مجیب محمدی وایي له تیرې ورځې راهیسې یې لسګونه رضاکار ځوانان راټول کړي دي څو ټپیانو ته وینه ورکړي. هغه هم د مرستو د پڅ بهیر او سرپنا د نشټون یادونه کوي.
د شپې اکثریت کورنۍ د کورت خواتلې وي، څوک دښتو ته تللې وي، څوک باغونو ته او څوک په عمومي وټونو کې دغه د سړک په منځ کې جدولونه دي، په دوی کې یو وړوکی خیمې درول یوې پردې اچول یوې، ماشومان او مېرمنې او سپینګیري ټول خلک وتلي وو. هوا هم ډېره سړه ده، ګزاره نه کېدله هلته. نو یوه بیره د ماشومانو د ناروغۍ ده، دلته کېدای شي د دغو سړې هوا له امله ماشومان ناروغان شي.
خود طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی سیمه کې خلکو ته د لومړنیو خوراکي توکو د رسولو او دغه شان د لنډمهاله سرپناه چمتو کولو په برخه کې مرسته کړې ده. د یاد وزارت ویاند ملا جانان سایق خبریالانو ته وویل
د دې پیښې لرامنځته کېدو راهیسې هي مودې د پیښې د قربانیانو د درملنې په مخه خپل ټولي هڅې کړې دي، او پر بنسټ د ملي او نړیوالو بنسټونو په ګډون له بیلابیلو بنسټونو څخه لس د لټون او ژغورنې ټیمه جوړ شوی او سیمه ته لیږدول شوی دي. همدارنګ د جانو لسوالی کې د ځانمنو خلکو لپاره د چشاک اوبه، خوراک او لنډمهاله سرپناه چمتو شوې ده.
افغاني سری میاشتې ټولنې هم پر خپل ایکس پاڼه د هرات زلزله ځپلې سیمو ته د مرستو د رسولو خبر ورکړی دی او ویلي دی چې دا لړۍ به دوام لري.
اورېدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، زموږ د همکارۍ ریپورت مورید د افغانستان په بادغیس، هرات او فراه ولایتونو کې چې کوم زلزله راغله و دا غیر روستي جزئیات ته سوړند کول. په هرات کې تر ټولو زیات زیان شوه دی، دغلته بلابل نړیوال او افغان خیریه ادارې لګیا دي خلکو ته د مرستو رسولو هڅه کوي، خو دغلته د خلکو ډیر زیات نقصان شوه دی. کوم خلک چې ژوندۍ پات شوې دي هغه هم د څښاک او بو خړو ته پورا لاسرسي نه لري، او ځینې وایي چې د ناروغیو د پیښېدو خطر زیات شوه دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د کلی په نوم دی و خیریه ادارې لمشر مجیب الرحمن محمودی سره په همدې خبرې کړې دي، هغه ورته وایي.
نو خساره په داسې اندازه وخت د اشتخال کو صرف یو جور جامع په غاړه کې پاتې دي، نور هیڅ شی نه دی ور پاتې. او مسلسل تکانونه کې نن هم دوه ځله زلزله وشوله، یعنی ښه شدیده زلزله وشوه. ټول خلک قوت د هرات بازار تنیمایی نه ډېر بند دی، دوکانونه تړل شوي دي، خلک په بیمه او ډار کې دي. حتی اوس هم بیرون په جادو کې او په بیابانو کې خلک سپې تېروي، خصوصا کسان چې لوړ کورونه لري هغوی په هېڅ صورت زړه نه ښکوي چې کور ته لاړ شي.
په تیرو کلونو کې موږ د دې شاهد وو چې په افغانستان کې کله چې په ځینو ولایتونو کې طبیعي آفات رامنځته شوې دي، نو په داسې یو حالت کې د څښاک اوبو ته نه لاسرسی او دغه راز منظمو خواړو ته نه لاسرسی له امله خلک له بېلابېلو ناروغیو سره مخ شوي دي. په هرات ولایت کې وضعیت څنګه دی؟ آیا تر اوسه خلکو د څښاک اوبو او خواړو ته منظم لاسرسی پیدا کړی دی؟
معمولا ځینې وخت چې دغه رقم طبیعي پیښې وشي د هغوی سره مسلسل د ډېرو ناروغیو احتمالات هم وي، ځکه د یوې خانه د پاکو اوبو نشتون وي، د بلې خانه ساړه دی، هوا یخه ده. دا اوس بدون د هغه خلکو نه چې د هغوی کورونه وران شوي دي، ډېر ماشومان په ډاګ باندې شپې تېروي، کورنۍ په ډاګ باندې شپې تېروي، او هغه کورنۍ چې متضرر شوي دي هغوی په هېڅ صورت د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه زه چې ورغله هم د دوی په کلي کې یو کاریز و، هغه هم د منځه تللی و، مکمل بند شوی و. اوس په ټانکرو کې د نو اهلي خیر خلکو اوبه وروړلې، مدني اوبه ځینو خلکو په موټرو کې روانې کړې وې. بل تر ټولو سخته دا وه چې په دغه ساحه کې چې زلزله شوې دلته ډېر شدید باد دی، دغه ساحه ډېر باد لري، دومره تیز شمال لري چې ځینې وخت حتی دومره شي چې سړی چې په کولای شي بیخي دومره شدید باد وي. نو په دې حالت کې د شپې پاتې کېدل ډېره سخته ده. زه خپله پرون د یوې کورنۍ سره لږ مصروفه شولم، هغه د خیمې په درول اخر ونت ونه دلش د باد خاطر خیمه و درولای شو، دومره تیز باد و شمال و. نو د دو خلک پلس نیوای په کار دی، په هر طریقه چې وشي باس همکاري ور سب کار ده، د بو د خوراک تر ډیره وخت پورې چې دوی ځای په ځای کیږي، او د خیمو حتی د امکان پیدا شي چې دوی انتقال شي خار ته خالی ځایونه کورونه کې پیدا شي، اقل په مناسب ځای کې خیمه ورته و درول شي. دا تیز باد و شمال نه خو په پام نشي.
ګڼو هیوادونو بهرنیو مرستندو یا ادارو او داخلي مرستندو خیریه ادارو هم اعلان کړی چې دوی مرستې به ډیر ژر هرات ولایت ته ورسیږي. نو آیا د دې مرستو د ویش لپاره کوم سیستم رامنځته شوی تر څو داسې دا مرستې په شفاف ډول او په عادلانه ډول اړمنو کورنیو ته ورسیږي؟
زه دغه نن خبر شوم دلته د شهیدایي په نامه یو کمپ دی، دونو کسانو وویل چې حتی د دې نه دغه مهاجر ورغلي دي هماغه د زلزلو سیمو ته. نو تر اوسه پورې به منظم سیستم ځکه نه وي جوړ شوی چې حالات استراری دي. دغه اوس هم خلک په دنو کلیو کې کار کړي یا خپل سامان و حالات وباسي یا مصروفه دي هلته ورباندې او تیت پراک دي ځلې د زخمیانو سلي په روغتونو کې. زه پرون روغتون ته لاړم، حتی ځینې داسې ناروغان و مېرمنې وې چې هېڅ پایواز نه و ورسره، ځکه د کورنۍ یا ډېر څوک پاتې نه وو. یا کوم یو پاتې وم هغه هلته خپل سامان او کور او ژوند ته پاتې وو هلته، ځکه د دوی خو هر څه د خاورو لاندې شوي دي. نو د دې ورکې خطر ډېر دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدل شي. او دغه چې تاسو ذکر وشو د مشال ریډیو موبایل ایپ ته فری وړیا ایپ دی، تاسو په اسانه ډاونلوډول شي. که په ډاونلوډول کې څه ستونزه لري موږ سره په ژوندو خبرونه کې دا یاد کړئ، کوشش به وکړو چې در حل کړو. د بلوچستان نگران علا وزیر علی مردان ډومکی چمن ته ورغلی. چمن پر ډیورنډ کرښه پروت د بلوچستان یو ښارګوټی دی چې دغلته ډیری افغانان شکایت لري چې کله پاکستان ته زیرا زین او پازابیږي او دغلته امنیتي ځواکونه تنګي. خو د بلوچستان نگران اعلی وزیر ویلې دي چې دا اوازې سمې نه دي چې حکومت یوازې بې اسناد خلک وباسي او هغوی پسې راخیستي. دا هغه ویلې چې کم کډوال په قانوني توګه په پاکستان کې ژوند کوي هغوی به مالته پاتې کیږي. البته د بلوچستان او پاکستان حکومت له افغان طالبان غوښتنه کړې چې په چمن کې یو قونسلګری جوړ کړي، خو د افغان طالبان لخوا په دې اړه څه خبرګون لا تر اوسه نه دی راغلی. په حق له د ایوب ترین رپورټ اورو.
په غونډه کې والا وزیر ته وویل شو چې د پاک افغان سرحدي سیمې چمن د لارې تر اوسه د یو نیم سل څخه زیاتې کورنۍ یا خاندانونه په عزت سره و خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د دې سره سره په پاک افغان بارډر باندې د تګ راتګ د عمل د جایزې اخیستلو په خاطر یو منظم مانیټرینګ میکانیزم هم جوړ شوی دی. په دې ترڅ کې چې مې کله د بلوچستان د نگران حکومت د اطلاعاتو د وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوي نو هغه نور حال څه په داس ټوک کې راته راکړي.
پاکستان غواړي چې پر پوله باندې د اسنادو سیستم لازمی کی، بلخصوص د هغه پاکستانی وګړو لپاره چې افغانستان ته تل غواړي. پاکستان خواست کړی دی د طالبانو اسلامي امارت ته چې کدوې په چمن کې خپل کونسلګری خلاصول غواړي، نو پاکستان تیار دی چې هرکلی وکړي. دا کونسلګری به د هغه وګړو لپاره چې څوک غواړي افغانستان ته ولاړ شي، دا غو د ویزې د سیستم به اسانه کی.
د چمن و پرونی غونډې ته دا هم ویل شوی دی چې په چمن کې د پاسپورت ریډیبل مشين د لګول په خاطر د وفاقي حکومت سره تماس نیولې دي. دلته د خبره د یادونه وړ ده چې و اونې لمخه د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الله کاکړ په مشرتابه کې د اپیکس کمیټي و غونډه شوی وه. په کوم کې د څلور واړو صوبو چیف سیکرټریانو او د پولیسو مشرانو ګډون وکړي. د اپیکس کمیټي په غونډه کې پریکړه وشوه چې هغه خارجي کسان به د پاکستان څخه وباسي څوک چې به اسناد او په پاکستان کې په ناقانونه توګه استوګن. په یاد غونډه کې و بیا اسنادو کسانو ته د رواني میسې تر ورستي نیټ پورې وخت ورکول شوی دی.
د مشال ترڼا لاندې پنځوس کال کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دو کې او په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست کې لا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دلوں کے نمرو زمنگ بچی مریض ابھی گارے دلیا سا یا دلوں کے لسا ندوی سارے سم زمنگ سا کم نہیں
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او د تصویر د لا روشن کولو حڅ کوي
دی میڈیا هم دوم راز د وی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټول مال خلک د سی پور تکړی کلاشن کو غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دنی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو اوریدا خبر پختونخوا د ټانک ضلع اوسیدونکو د اکتوبر پاتمو مشال ریډیو ته ویل چې د ضلع امنیتي حالات د څو میاشتو راهیسې اندېښمن دي او دوی په بیا بیا له حکومت غوښتنه کړې ده چې د امنیتي مسایلو ته په پام کولو سره دي خلق خوندی وساتی. بلخوا د ټانک د ضلع پولیسو ویل دي چې خلق باید اندېښنه ونه کړي او امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو لپاره بیدار دي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ ورو
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې یې د امن حالات خراب شوی دی. دوی د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. د ټانک بټانی قوم جرګې مرستیال مشر شیخ نصیر په دغې برا کښې مشال ریډیو ته وویل خود ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاہ مشال ریڈیو تا وویل چې د ضلع امن حالات شکاولې د پورا پولیس او پوز ګامونا پورتا کړی دی. پټانګ ضلع کښې د پاکستان پیپلز ګوند غړی ندیم عوام دوست وایي چې پولیس د ټانک امن حالات ښه کولې دوی کوي خو د ضلع امن حالات ورځ په ورځ د خرابېدو پر لوري روان دي. د ټانک ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره زر ګامونه پورته نه کړل بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال رادیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مومندو کروندګرو ته د زراعت محکمې کارپوهانو مشوره ورکړې ده چې دوی دې له 6 اکتوبر د غنمو کر شروع کړي. د دوی په وروستۍ ورځ کې د بارانونو د کېدو امکانات شته دي. بل خوا ته ځایي دهقانان او کروندګر وایي چې دوی په مختلفو کلونو کې په مختلفو وختونو کې فصلونه کرلی، ځکه چې دوی یوازې هغه وخت کر کوي چې باران وشي. د دوی په نا په ډیرو سیمو کې د مومندو روانې اوبه نشته دي، نو ځکه دوی مجبور دي چې د باران اوبو ته صبر وکړي. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د محمود د زراعت محکمه وای دغلته د بارانونو د کمی د وجه کروندګر کول شي چې د 6 اکتوبر تر 1 نومبر خپل کروندې وکي. دوی زیاتوي هغه سیمې چې اوبه شته هغه باید تر 15 نومبر پورې کروندې پوره کړي او تر هغه ونه ځنډوي. سږ کال کروندګرو د غنمو کروندو ته تابع کړی ده. خو وای که باران وشي نو کرونده به په وختو کې ګینې، نو لکه د 13-15 کلونو په شان به غنم خو وکړي خو فصل به خونه ټوکیږي. نذیر شیر د پنډیالۍ تحصیل اوسیدونکی دی. دغه سیمه خو باراني ده، خو ځینې خلکو پکې تر د شپېتو پورې د شیشو په واسطه د اوبو کویانو نه کروندې کولې. اوسې څه حال دی نذیر شیر؟ وای
ټیوبیل چې وي تقریبا اپاغې کې اوس 50-90% کوم دی وچ شوی دی. کوم چې دی هغه هم ما هو الله سده چې اوبه ډېر ښکته تللي دي. لوکل تخمونه چې کوم دی هغه ډېر فائدار دي، هغه موږ له ښه فائدار کوي. زما خپل داسې 3-4 جګه بزمکه ده، 100 اوبه لاندې ده سنه ده، نو 3-4 جګه به ان شاء الله کوو.
د محمودو په شاوخوا 10% زمکه کرونده کېږي. د زراعت د محکمې په خبره په دغه کې په 80% ځمکه باندې غنم کرلې شي، په 30% ځمکه سبزیانې او نور رقم فصلونه کېږي. په نورو کروندو کې وربشې، شړشم، جوار او سبزیانې شامل دي. د لکاړو تحصیل اوسیدونکي ملک ګلشاه صافي مشاد رډیو ته وویل د دوی تحصیل د نورو تحصیلونو پرتله هوار او زرخیز ځمکه لري، خو که کوم مشکل ورته شته هغه د اوبو د نشوالي او د بارانونو د کموخت دی.
تکله باران وشي نو مونږه وتر راشي، نو مونږ فصلونه کرو. چې باران نه شوي کدا میاشت وروسته یا دوه میاشت وروسته مونږ د مجبورۍ نه بیا باران ته ګورو، ځمکې کرو. بیا د اوبو خبره، د اوبو خو دلته د سولر سیستم ډیر کم دی، 2% نه دی. دلته د بجلی دوه منټه ټیم لازم چې زه تیغه خپل یو د وړه ډیګې د هغه تیړو کوم. نو پټی خو لا جدا خبره ده، مونږ جواران کړلی او هغه زمونږ نه دغه شانته خراب شول. وسول هغه کم پیداوار چې مونږ لرانه کو.
د پنډیالۍ ګړنګ نومې سیمې اوسیدونکي ناصر خان وای دغه سیمه کې په تیرو وختونو کې کروند زیاته کیده، خو دا څو کاله وشو سوکړي دي. نو نه یوازې غنم بلکې نور فصلونه او تر دې چې ځنګلي بوټي او مرغۍ هم متاثره کړي دي.
او وربش او شړشم خو وسم لګي دي خلک کوي، خو وچکالي د بارانونو نشته. په دې وجه باندې کېدای شي لیټ شي، الله دې مهربانه شي، بارانونه دې وشي. خو تخمونو مسله ده، ځکه چې دا 2-3 کاله وچکالي وچلېده، نو بس که حکومت چرته د خلکو سره لږ مدد وکړي د خاورې او د تخم، نو خلک به ډېر په خوشحالۍ باندې خپله کار کړي وکړي. که نه نو تخمونه شتم نه دي، او کوم چې دي نو هغه خو تا ته پته ده بازار کې هایبریډ تخمونه دي، هغه کېږي نه. تخم نشته مطلب هسې غنم بوالي خلک یې پاک کې هغه وکړي.
د پاکستان د اوبو د تقسیم ادارې ارسا څو ورځې وړاندې خپل یو رپورټ کې لیکلي وو سږ کال به 15% اوبه کمې وي، مانا دا چې ګنې بارانونه به ممکنه ده کم وشي. د محمودو د زراعت د محکمې زرعي انسپکټر وارث خان مشال رډیو ته وویل محکمې ته د غنمو تخم ملاو شوی، یو من مانه 50 کیلوګرامه په 2500 روپۍ ملاوي دی شي، او نوم یې ګلزار 2019 دی. کروندګر اخیستی شي د زیاته کړه چې لکه د تیرو وختونو په شان په رعایتي قیمت ملاوېدونکي غنم خو نشته. البته که راتلونکي ورځو کې حکومت کومه پالیسي ورته برابره کړه، نو رجسټر کروندګرو ته به څه نا څه روپۍ واپس کېدی هم شي. د موسمیات محکمې هم ویلي دي امکانات شته چې په لنډو ورځو کې باران شروع شي، او دوی د دسمبر پورې خپل اډوایزري مانه مشوره کې کروندګرو ته لیکلي وو کروندګر باید غنم د 15 نومبر پورې خامخا وکړي او د کر نه وړاندې دي په اوبو کې لامده کې. شانواز ترکزی مشهد رادیو پېښور.
مشال ریڈیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس موږ اوریدل شي. شپږنیمې بجې کې دونکو راځي د خبرونو لنډیز وره. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان په هرات، بادغیس او فراه ولایتونو کې د یو لزرو زلزلې ځپلو سره مرستې روانې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې د زلزلې د وژلو شمیر 2415 ته رسیدلی دی. درې ورځې مخکې راغلې زلزلې ډیر زیان په هرات ولایت کې اړولې دی. د پاکستان نگران حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر ډیورنډ کرښه پروت د بلوچستان په چمن خارګوټي کې قونسلګری پرانیزي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اسکزي د اکتوبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې دا قونسلګری په چمن کې سفر کوونکو افغانانو ته سهولتونه برابرول شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران حکومت اعلان کړی دی چې د اکتوبر تر پای به خپل ملکي اوسیدونکي غیر قانونی بهرنیان هیواد وباسي. د خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د وسوالو په برید کې یو پولیس والا وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې دغه حمله بیګا شوې ده او وسوال په تیښته بریالی شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. ترکیه د شام په شمال کې د کوردی وسوالو په مرکزونو بمباری کې د شپږو هدفونو د لمانځوړلو داوا کړی ده. ترکیه پرون وویل چې د تیلو پاکولو هغه مرکز یې هم وشتلی چې د وسوالو په قبضه کې وو. اسرائیلو ویلي چې نن د غزې په ترانګه یې خپلې بمباری لا پسې زیاتې کړې دي. دا تر هغې وروسته ده چې د فلسطین څخه حماس وسوال ډلې د اسرائیل په جنوب کې په ځینو ښارونو باندې حملې وکړلې. اول ته ننوتل اسرائیلي ځواکونه وایي چې د دغه سیمو پاکول یې شروع کړي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس روانې دي. د خبرونو لنډیز تاسو اورئ. د موږ به تاسو ته یو بل خبر هم وړاندې کړو د کرکټ. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په انډیا کې په هند کې د وخه 50 اوریزه کرکټ نړیوال کپ سیالۍ روانې دي. نن د نیوزیلینډ او نیدرلینډز میچ دی او نیوزیلینډ لږ مخکې په خپلو 50 اوورونو کې مقرره 50 اوورونو کې 322 رنزونه وکړه. و لوبغاړی یو شو په دې معنی چې نیدرلینډز ته یې د 323 رنزونو هدف ورک. اوس نیدرلینډز بیټنګ کوي لګیا دی او د هغوی دوه لوبغاړي آوټ شوي دي. 44 رنزونه یې کړي دي. 11 اوور پوره شو. دوی ته د ګټې دپاره 209 رنزونه پکار دي او 9.5 اوورونه لا هم دوی سره شته دي. خو دوه وکټې د دوی تل دي. معنی دا چې اته لوبغاړي لا هم نور پاتې دي. د نیوزیلینډ د خوانه چې چا ښه بیټنګ وکړو هغه به روسو تاسته وایو او سبا چې د چا میچ دی هغه هم تاسته وایو. خو اوس بیرته رپورټونو ته راګرځو. د پاکستان د کسټم محکمې چارواکو د ویلي دي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغان ترانزیت ټریډ کارګو مالی حجم کې زیاتوالی راغلی. دوی وایي چې له شپږو اربو ډالرو دا حجم اوړېدلی دی. دوی دا ادعا کوي چې په دې کار سره د پاکستان خپل مصنوعات چې دي په هغې باندې بد اغیزه شوې ده او پاکستاني چارواکي دا ادعا هم لري چې افغان سوداګر په ترانزیت ټریډ کې د کراچۍ د بندرونو د لارې هغه سامانونه له نورو هیوادونو اخلي چې په افغانستان کې خلکو ته په کار نه دي او هغه افغانستان ته چې کله لاړ شي بیرته یې پاکستان کې خرڅوي. پاکستان ته رالیږي یا په قاچاق یا هم په تجارتي شکل باندې. خو افغان سوداګر دا خبره ردی. دو ورځې مخکې ما د افغانستان پاکستان د چیمبر اف کامرس د مشر خانجان الکوزي سره په دې اړه خبرې کړې وې. هغه ویلو چې هیڅ هیواد نشي کولای چې د بل هیواد په اړه باندې دا ووایي چې هغوی ته کوم شی په کار دی او کوم شی نه دی په کار. خو د پاکستان د کسټم د محکمې د چارواکو په اړه باندې چې دوی کومې خبرې کړې دي په دې اړه باندې د فرهاد شینواری دا رپورټ ورکړ.
د پاکستان کسٹم چارواکي وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په دې تیرو دوه کالو کې ترانزټ ټریډ حجم کې اضافه شوې. د تیر مالي کال 2023 مطابق پاکستان افغانستان ته د ترانزټ ټریډ کارګو څه باندې 4000 ګاډي تلي او سږ کال 2023 مالي کال حساب مطابق 1,23,000 ګاډي افغانستان ته تلي. دې سره د ترانزټ کارګو حجم 4 بلیون ډالر نه 6.5 بلیون ډالر ته رسیدلی چې د پاکستان لپاره په ګټه نه تمامیږي. د پاکستان کسټم ادارې چارواکو ویلي چې افغان سوداګر د کراچۍ په بندر بهرنی ملکونو نه هغه مالونه او توکي واردوي چې افغانستان کې ورته اړتیا نشته او یا هم په ډیر کم مقدار کې استعمالیږي. دوی دا وکړي چې دغه مالونه بیا له افغانستان نه پاکستان ته بیرته په غیر قانوني لارو باندې سمګل یا کاچاکیږي او د محصولاتو جمع کولو پرته مارکیټونو ته رسي او د سره نه یوازې د پاکستان قومي خزانه ته مالی زیان وړي بلکې د پاکستان په خپل مصنوعاتو باندې هم ور سره اثر پریوزي او څوک نه اخلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اکسپورت یا صادراتو یو سوداګر مجيب شینواری مشال ریډیو ته وایي چې دا واضح خبره ده چې په ترانزټ ریټ کې دا کار لمدو رئیس روان وو او د سره د پاکستان په معاشي حالت باندې ډیر اثر پر وتلای.
اون دا سمګلینګ سامانونه زمونږ د پنجاب او د کراسن مارکیټونو کې او د خیبر پختونخوا مارکیټونو کې بیا اسانه سره ملاویدل. د دغه سمګلینګ زمونږ په مارکیټونو باندې زمونږ په معاشي حالاتو باندې یو بد اثر وو. پاکستان یو معاشي بوران سره مخ دی او سپیشلی اکسپورت کوم دی هغه د یو ملک په معاشیت باندې یو ډیر غټ اثر وردی.
پاکستان په دې ورستو کې افغانستان سره په ترانزټ ریټ تجارتي تړون کې بدلون کړای او د افغان سوداګرو په مالونو پروسسینګ فیس په نوم 10% اضافي فیس لګولای او دوی له خوا واردولو یو شمېر توکو باندې هم ورسره بندیز اعلان کړای. په دې خارجي توکو کې چاکلیټ، بیکری، بوټان، مختلف ماشینونه، کمبلې، د کور دننه استعمالیدونکي ډیکوریشن رختونه، بیډ شیټونه، صادری او بهرایی جامع او داسی او شمیر نور سیزونه شامل دی. د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې د پاکستان لخوا لګول شو نور شرطونو او ځنې خارجي توکو باندې د بندیز لامل به افغان سوداګر د پاکستان له لارې ترانزټ کار پرېږدي او نورو هیوادونو ته به مخه کا.
کوم شرایط چې هغه مشکله ده چې افغان تجاران پوره کا هغوی کې ډیر تشویش هم دی او هغو به مجبورن اوس د چا بهر ایران بندرګاه د لارې ترانزټ ټریډ باندې غور شوری کړی. نن هم په کابل کې ناسته شوې ده د ایرانی ډیلیګیشن او د افغانستان ډیلیګیشن، نو غالبا چې یو ورځ دوه کې کېدی شي هغوی سره د ترانزټ ټریډ معاهده په چا بهر باندې وشي. هغو ناسته نن شوې ده، نو بس د ناستې نه هم دا ظاهرهږي چې بس هغو بیا دې شرایطو نه لاندې پاکستان لارې ته نه دي تیار.
د اکتوبر په دریمه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی رسنیو ته ویلی وو چې په افغانستان کې طالبانو حکومت هم په دې خبر کړی چې په دې ترانزټ ټریډ یا تجارت کې سمګلینګ کیږي او په دې کې چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو نورو ادارو کوم افسران ککړ دي د هغوی پر ضد به هم کاروایی وکړي. خو په دې لړ کې بیا د طالب چارواکو لخوا کوم واضح دریز مخې ته نه دی راغلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار ل سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو، د شپې ل نه هو نه تر لسو، او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه سپو باندې امدا اوس موږ اوري، او که انټرنیټ لري مشال ریډیو ډاٹ کام ته هم ورتلل شي، د هغه ځاینه هم تاسو موږ اوریدل شي. د دې ترڅنګ یو بل ډیر اسانه لر چې د مشال ریډیو ټول خبرونه پښته دي او تاسو اوریدل شي، هغه د مشال ریډیو موبایل اپ دی. که تاسو سره انډراید او یا هم اپل فونی نو تاسو په اسانۍ باندې دغه اپ ډاونلوډول شي. دا فری وړیا اپ دی، په تاسو باندې هیڅ خرچ نه راځي. شرط یې صرف دا دی چې تاسو په موبایل کې انټرنیټ ولرئ. نو د مشال ریډیو اپ چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ په هغه باندې زموږ ټولې خبرونه شته دي، هم دا اوس تاسو وړاندې کیږي. او تر څنګ هغه پخوانۍ خبرونه که هغه په ویډیو شکل دي، که په لیکل شکل دي، او که په آډیو یا غږ کې دي، هغه هم تاسو د لټون په ځای کې لټول شي او اوریدل شي. مثلا که تاسو نه ستاسو د خوښې کوم پروګرام تیر شوی، یا داسې پروګرام چې هغه کې تاسو خبرې کړي او تاسو غواړئ چې بیا یې واورئ، نو تاسو لاړ شئ هلته یې ولټوئ، پیدا یې کړئ او بیا یې واورئ. موږ به بیرته رپورټونو ته ور وګرځو. د پېښور تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ هسپتال شاوخوا 15,000 ملازمینو د سپتمبر میاشت راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې. د روغتون ویان ویلي صوبایي حکومت سره خبرې روانې دي، او تمه ده چې راتلونکې اونۍ دا مسله حل شي. د ډاکټرانو وخت په وخت په دې لړ کې اړتړنه هم کړی دي او کاربندیزونه یې هم کړی دي. د پروینشل ډاکټرز اسوسیشن یا د خبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې سازمان او سازمان ویل دي چې طبي عملی ته د تنخواګان نه ورکول کېدو مسله په هغه روغتونونو کې جوړ شوې چې د میډیکل ټیچنګ انسټیټیوټس په توګه پیژندل کېږي. د سازمان په وینا روانه اونۍ په دې لړ کې احتجاجي مظاهرې پلان کړي دي، او که دا مسله حل نه شي نو احتجاجونه به لا پسې پراخه کړي. د دې موضوع تفصیل له هارون باچا اورو.
د پېښور د لیډی ریډینګ هسپتال ویان محمد عاصم د اکتوبر پر اتمه مشال ریډیو ته وویل د دې روغتون شاوخوا 15,000 ملازمینو ته چې ډاکټران او نور طبي عمله پکې شامل ده، د سپتمبر میاشت تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. نوموړي زیاته کړه د هسپتال انتظامی په دې اړه د خیبر پختونخوا له صحت محکمې سره خبرې کړې، او تمه ده چې راتلونکي اونۍ ټول ملازمین تنخواګانې ترلاسه کړي.
زمو سره په لارې کې تقریبا 15,000 امپلایز چې کوم دي، هغه کار کوي. په دې کې ډاکټران، نرسان، پیرامیډیکل سټاف، سپورټ سټاف، لکه چاته مده ملو تنخوا. نه صرف تنخواګانې بلکې په میډیسن سکیم مونږ ته لږ شان ایشوز دي. دې باب له حکومت سره زمو خبرې اترې روانې دي. ته وایو حکومت وی چې د فنډس کمې دي، او خدا دا مونږ سره هغه یو قسم له وعده کړی دی چې روان هفته کې به تاسو ته تنخواګانې هغه ملو شي. هاسپټل ډایرکټر او زمو ډایرکټر فاینانس د جمعې په ورځ حکومت چارواکو په ملاقات وتلي وو. هغوی ته دا ریکوست وکړو چې کم از کم داسې تنخواګانې او چې کوم د ضروري میډیسن ادویاتو پیسې دي هغه مونږ ته ریلیز کړي.
د لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد عاصم زیاته کړه د معلوماتو تر مخه د پېښور د دوو نورو لویو روغتونونو خیبر ټیچنګ هسپتال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس عملی ته هم د تیرې میاشت تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. مونږ هڅه وکړه پر دې موضوع د خیبر پختونخوا د صحت وزیر یا د دې محکمې د کم ذمہوار چارواکي نظر واخلو، خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو باوجود په خبرو ورسره ونه توانېدو. د صوبې خزانه وزارت البته د اکتوبر پر څلورمه د حیات آباد میډیکل کمپلیکس انتظامیه ته په لیږلي یو خط کې چې اکسي د پېښور یو پیژندلي خبریال مشتاق یوسفزي د اکتوبر پر اومه پر خپل ایکس پاڼه خپور کړي، ویلي چې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن له 13 جولای میاشت راهیسې د صحت سهولت کارت پروګرام په مد کې هیڅ پیسې نه دي جاري کړي. د وزارت په خبره د صحت کارت په برخه کې روغتیايي خدمات ورکوونکو ته د واجب الادا پیسو حجم 6.5 میلیونه روپیو ته رسیدلی. خزانی صوبائی محکمې له همدې عمله د حیات آباد میډیکل کمپلیکس له انتظامی غوښتي چې د صحت سہولت کارت پروګرام ترڅنګ ناروغانو ته وړیا درمل ورکول په فوري توګه ودروي. بلخوا د پروینشل ډاکټرز اسوسیشن په نوم د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو یو منتخب سازمان وایي د هسپتالونو عملی ته د تنخواګانو نه ورکول کېدو مسلې نوټس یې اخیستی. د سازمان مشر ډاکټر عامر تاج خان د اکتوبر پر اتمه مشال ریډیو ته وویل روانه اونۍ د صوبې په بیلابیلو لویو روغتونونو کې احتجاجي مظاهرې پلان کړي دي.
هډ ډپارټمنټ کې دوه قسمه امپلایز دي، یو ایم ٹی آئی امپلائی وی مطلب میډیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ او بل سیول سرونٹ وی. دا تنخواه چې چا ته نه ده میلاونو دا د ایم ټی آئیز امپلایز دي. دې ټیم کې زمنګ بټوله صوبه کې په دې سلسله کې یو احتجاج شروع دی. دا بوت فورز باندې وا په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د دې خلاف چې دینو منګا یو مظاهره کو. بیا په دې جمعرات باندې و منګا په ایوب ټیچنګ هسپتال کې چې اغم ایم ټی آئی دا پاغه کې با مظاهره کو. بیا نوخار چې کوم ایم ټی آئی دا پاغه کې به هم مظاهره کو. او گورنمنٹ زمون مطالبات نہ منی نو یو بمنگا الیکٹیو سروسز سیدی داغے بایکاٹ بکو یا بمنگا دا چیف منسٹرز دا فور مخامخ چیدے نو منگ بدر نکو.
په صحی سکتور کې تر اوسنۍ مالی مشکلاتو مخکې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې پوهنتونونو ته هم پر وخت د پیسو نه ورکولو لامل تر فشار لاندې پاتې شوی. د اقتصادي چارو یو پوه ډاکټر صمد خان چې له آسیایي پرمختیايي بانک سره کار کوي وایي د پاکستان په مرکز او هم صوبو کې زیاتره پروژې له دې وجې ناکام شي چې هدف یې دوامدار ترقی نه بلکې د ګوندونو سیاسي ګټې وي.
کد صوبایي په لیول دا او فیډرل لیول دا بنیادی مسله دا دا چې کم یو پروجیکټ زمون شروع کیږي نو سستینبل پلاننګ چې کوم دی هغه جنشتا مختلفه کې مونږ ته د بی آر ټی پروجیکټ می ایگزامپل والو کوم د هیلث انشورنس ایگزامپل والو تعلیم حواله سره چې کوم د صوبایي حکومت اقدامات دي لکه داسې طریقې سره د هغه فیزیبلټی نه به تیار شوی چې د هغه مونږ ریوینیو او ایکسپندیچر دواړه مونږ مکمل اندازو لګو ان کو بلینز روپیز کی سبسڈیز ورکاو دا بوج ټول په حکومت باندې راځي حکومت برداشت کوي دا فیڈرل حکومت نه چکم دی ته 57.5% ملاویږي کنه جی ټایملی الوکیشن ناراضی اغم جی ایشو شتا بلې ایشو دا چې زمون کم پاپولس ډیسیژن کیږي تاسو اندازو لګو چې څومره بلینز مونږه سبسڈیز ورکاو او وایي چې څومره مس الوکیشن کیږي.
ډاکټر صمد خان زیاته کړه د فکر نه کوي چې د خیبر پښتونخوا لنډمهاله حکومت د لوی روغتونونو اړوند ستونزې حل کړي شي بلکې په خبره دا کار برالتونکي منتخب حکومت ته پاتې کیږي او تر هغه خایي د صوبې د خلکو صحي مسلې نور هم پیچلې شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تا سومرا سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو بیلابیل ویډیوګانې د یوټیوب چینل څخه وګورئ. د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته ورشئ، هلته تاسو ته خبری او تفریحي ویډیوګانې نشر شوې دي. تاسو نه یوازې خپل کتلی شئ بلکې دوستانو سره هم شریکوئ شئ. اردن کو د 2015 کال د اکتوبر په 8مه د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې عوامدارز د دغه هواد په زینونو رو برخو کې د سی یو خطرناک زلزله راغله و چې ډېرې خلک پکې ووجل شو. په دې زلزله کې ګڼ کورونه هم ران شوي، سکولونه هم تباه شوي وو. خو 18 کال تیرېدو وروسته دغلته څه صورت حال دی؟ آیا سکولونه جوړ شوي دي، سړکونه رغول شوي دي، کلینیکونه بیرته سم شوي او کنه؟ دا به د انیس اجمل په ریپورت کې وره.
زمون سکول چې کنه جی هغه تقریبا بالکل ختم شو. مونږ چې څنګه زلزله شروع شو نو بالکل کلاسونو بهر ته یو غټ میدان ټول جات کې مات کیو. څنګه شدید آندی نه شي، اسمان کې ګرد او غبار.
دا غږ د منصری د بفاسمی اوسیدونکو جبران نیاسی دی چې وای د 2015 کال د اکتوبر پاتمه دوی په کلاس کې ناستو چې په زلزله راغله. هغه وای چې د زلزلې پر مهال داسې ویرونکي حالات جوړ شوي وو چې دی اوس هم پټکو کې نشي بیانولی. په زلزله کې د جبران نیاسی کور ته جزوی زیان رسیدلی وو، خو په چم گاوند کې د ودانی وړنګېدو تر څنګ ګڼ خلک وژل شوي وو.
الګو میټرک سټوډنټ مو د په های سکول کې هم اولنې کلاس زموږ بالکل او د دوران په زلزله شو نو بیا مونږ ته نشته افتر شات سومره تر نو هر څه د انتهای شدید وو. ما ته داسې یادېږي لکه دا ټایم کنه بیانولو قابل نه دی داسې حالات. مونږ سره چې کوم سایډ ایریا ده نو هغه ځای کې تر اوسه پورې دا سکولونه وغیرہ دا چیزی نه دي جوړ شوي.
دا د کولیاړې په نوم یادېږي. کولیاړې دو 250 کورونه دغه شو بالکل تباه شو کنه، جاني نقصان هم شوی.
جبران نیازی دا خبره په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړه چې د 2015 کال د اکتوبر په اتمه د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او په ځینو نورو سیمو کې درغلي زلزلې شاوخوا 13 کاله پوره شو. خو د دغو سیمو اوسیدونکي وایي چې حکومت تر اوسه د بیا ودانې کارونه نه دي پوره کړي. زلزلې زیاتره د خیبر پښتونخوا په مانسیرا، کوهستان، بټګرام، شانګله، سوات، تورغر او ابټباد کې زیانونه رسولي وو، خو په دې کې بیا زیاتره د مانسیرې بالاکوټ سیمه ډیره متاثره شوې وه. په دغو سیمو نظر لرونکي او خبریال نثار خان د اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته ویل چې د معلوماتو له مخې په مانسیرا کې 650 سکولونه او 15 اسپتالونه داسې دي چې د اتم اکتوبر په زلزله کې ړنګ شوي وو او لا پې تر اوسه کار نه دی شروع شوی.
25% جو ہے نا جی ابھی تک جو ہے انفراسٹرکچر جو ہے وہ بالکل 25% انتظامی ڈانچے یا انفراسٹرکچر کار نہ دے مکمل شوی. دا ہزارے ڈویژن مانسیرا او دا غسی بالا کوٹ سیما دا 2015 کال پا زلزلہ کی ڈیری خرابی شوی وی. کم خلق چھ پدی زلزلہ کی جوندی پاتی شوی وو اگوی وسم در پدر گرزی او پورا مرستی ورسر نہ دی شوی.
پا بالا کوٹ کی دا گرلات نیبرہڈ کونسل چیئرمین او دا نوی بالا کوٹ خار دا منصوبے دا کمیٹی غڑی ملک معروف خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې په زلزله کې د سکولونو ړنګېدو له وجې دا مهال الته ماشومان په خیمو کې زده کړې کوي. نوموړي زیاته کړه چې هسپتالونه او سړکونه لا هم روان پراته دي او د حکومت لخوا د تعمیراتي کار نه کېدو له وجې په نوي بالاکوټ ښار د پخوانیو مالکانو قبضه لا تر اوسه ده.
په بالاکوټ کې یوازې دوا یا سلور سړکونه بیرته جوړ شوې دي. ماشومان په خیمو کې زده کړې کوي. په دې سیمو کې ګرلات سیمه آفت زده او حساسه ګرځول شوې وه او پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف هلته د نیوی بالاکوټ ښار جوړولو افتتاح هم کړی و چې دا شان خلک له حساسو سیمو څخه دلته ژوند پیل کړي. خو د 13 کلونو تیرېدو باوجود دا منصوبه تر اوسه نه ده مکمل شوې. د بالاکوټ نوی ښار لپاره چې کومه ځمکه حکومت اخیستې وه هغه اوس هم پخوانیو مالکانو سره ده. موږ د دې پر ضد سپریم کورټ ته هم تللي یو. سپریم کورټ حکومت ته وویل چې یو ارب روپۍ د بالاکوټ لپاره ورکړي خو هغه پیسې هم موږ ته ترلاسه نه شوي او چې کومې 14 ارب روپۍ د دې منصوبې لپاره منظورې شوې وي نو له هغه هم نه یو خبر.
خو بیا په خیبر پښتونخوا کې د زلزلې وروسته د بیا ودانې کارونو اداري پیرا د یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي لخوا د اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په زلزله کې پورانه شوو 1920 تعلیمی ادارو کې 1913 مکمل شوی. دغه سي د روغتیا په برخه کې په 1015 پروژو کې 1013، د بجلی په وو پروژو کې 1000، د اوبو رسد په 1015 پروژو کې 1013، او د مواصلاتو په 209 پروژو کې 1010 مکمل شوی دي. خبر پانه زیاتوی چې په نورو پروژو لا هم کار روان دي خو د بالاکوټ نوی ښار د منصبي پاړه پکې سندي ویلي شوی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې زموږ بلابلې خبرونه نه یوازې په مشال ریډیو .com بلکې د مشال ریډیو موبایل اپ باندې هم واورئ. اوس یو رپورټ ورزو په پېښور کې د مفکوري په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقي د زده کړو موقع برابر کړی دی. دلته ورتلونکي ځوانان وایي چې د رباب، باجی، منګي، ډول، شپېلې، ستار او یا هم ګیټار غږولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیلې هم پوره کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د همکار رپورټ اورو چې په یو سندره پیلېږي.
افغان سندر غاړي جلال خان ایسوفزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترڅنګ لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي چیرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینه کوي چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي. هغه دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي او دغه رنګي د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبی ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابر کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملن پونون دی او ځوان دی چې لورز مزوري نو وروسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مبکوري ته ورزي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نو موري مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غکوم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول تتلما نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوله زمنګ منګي سرم ډیر زیات شو کومنګې به مې غوله ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې را باب واغشتلو د یو استاد دی د آذرخانی سره تعلق ساتي فرقان شي نوم دی جی او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سے په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډیر خز دکړه کیږي او د غرنګ زخپل امدل تکي دی مفکوره تز دکړه کومه سحری کی چکم نه کار لزم منجلو کار کوم ماجیګری کی راشم نو دلته کی بیا خز دکړم له استادان کی خپل یسل کو او یری جی بس ور سره د غټک پک سندری ټپی م کوایو د
وخت کما د سهسان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصہ واغسته داسې مونږ ملګري کله کله راټولیږو په مفکوره کې مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغه سره مونږ غانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړلانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي تور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډیره خو دا ډیره پایدار ده چې د موسیقۍ سره احاتم لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر سوچ باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی